ستړي مشهي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاک همکاري کوي. د خبرونه د سر موضوع دا د عوامي نشول ګوند مشر ایمل ولی خان وای چې په هغه هیواد کې پښتانه محفوظ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوز وای چې د پوزي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید یې نیولې ده او د هغه خلاف کاروایی شروع کړې ده. حال به نه خپني غدر کو. یو شمیر نور راپورونه هم لرو. قدر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه خبرونه خړومبه د مشال د خبرونو سرټکی. دا عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې په 1920 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي. د پاکستان پوز وایي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. د فرانس، برتانیا او جرمني مشرانو په مندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې په 1920 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي. نوموړي د اګست پر 12 په 400 کې د بابړې په پیښه کې د وجل شو د 15 تلین په مناسبت د غونډې پر مهال له مشال لیډیو سره په خبرو کې د چانوم وانخست، خو ویل چې خیبر پښتونخوا صوبه هغو قوتونو ته سپارل شوی چې دلته امن نه غواړي.
بد قسمت ہے نا چھ دا کم وقت ذکر کیے گی کم وقتوں کے منگ ولاڈیو خبر کیے گی نزدا نہ گنم زدا نہ گنم چھ پختانہ با دے وقت محفوظ ہے بلکہ زدا گنم چھ دا پختانوں پخورا یو وار بیا دا زورور قوتوں سودا شوی دا.
ایمل ولی خان د لسیزو پخوانیو مرګونو پیښو ذکر وکړو. وی ویل چې د مردان د ټکر د پیښور د کیسخانه او د 1940 زیږیز کال د اگست پر 12 د 400 د بابړې لپیخو واخله تر ننه په 2023 زیږیز کال کې هم پښتانه او د پښتنو سیمې خوندې نه دي پاتې شوي او دا قصدن داسې ساتل شوې ده. نوموړي د ازمې استحکام په نوم حکومتي عملیاتو ته په اشاره وویل چې له هغو سره نامنی نشي ختمېدی. د پاکستان پوز وایي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. نن د اګست پر 12 د پوز د اطلاعاتو د څانګې آی اس پی آر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پوز د پاکستان د سپریم کورټ له حکم سره سم تفصیلي عدالتي تحقیقات کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کروالی معلوم کړي. بیان زیاتوي چې د دې پلټنې په نتیجه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د پوځي قانون له مخې د هغه پر ضد د نظم او ضبط څخه د سرغړونې کاروایی پیل شوې ده. پوز وایي دا کاروایی په دې مخه کوي چې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کروالی معلوم کړي. پوز وایي چې د دې نه علاوه د هغه پر ضد د ریټایرمنټ نه پس د پوځي قانون نه د سرغړونې د یو شمیر تورونو په اړه به هم پلټنې کیږي. په بر سویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې پرون نامعلومو وسلوالو د تحصیل تیاردی په کوټ کونړ سیمه کې 2 سرتیري په ډزو وجلي. چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې وجل شوي سرتیري د فرنټیر کور یا ملیشا ځواک سره تعلق دي. بلخوا د پښتون ژغورنی غورځنګ د سراروغ سیمې مشر شیرزاده مسید مشال لیډیو ته ویلي چې تر دې پیښې وروستو په تحصیل مکین میروبي کلي کې د پوځ په ډزو یو 8 کلن یو ماشوم چې جاسم نومېده جوبل شوی دی. د تیاردې کوټ کونړ سیمې د اف سي 2 سرتیرو د وجنې ذمواري لا تر دې دمه نه ده منلې او نه پوز د خپل 2 سرتیرو د وجل کېدو په مکین سیمه کې د یو ماشوم د جوبل کېدو په اړه څه ویلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د کسټم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندي اعلان کړی. دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي نه وي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی او مشر نظیم ګل د اګست پر 11 مشال لیډیو ته وویل په کار ده چې د پاکستان او افغانستان سوداګر ورسره همکاري وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکی وایي په بیا بیا یې ډرایورانو ته د یاد وسنادو جوړولو لپاره وخت ورکړی خو یو شمیر ډرایورانو لا پکې نه دي جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د میرعلي په موساکي حسیخیلو کې د اګست پر 11 د وسلوالو پاکستانی پوز ترمنځ پنخته کې د یو پوځي میجر په ګډون 4 عسکر ټپیان شوي دي. دا خبره په سیمه کې د ضلع انتظامیې پوز او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړې ده. دوی وایي چې وسله وسلوالو د پوز پر کاروان برید کړی او تر هغې وروسته یې ترمنځ څو ساعته نښته شوې ده. تر نښتې وروسته خلکو د ویرې له کبله د میرعلي بازار هم تړلی و. په عین وخت کې د حسوخیلو مشرانو د امن غوښتنې تکرارولو لپاره جرګه کړې او ویلي دي چې پوز او وسله وال دواړو ته یې جرګه لیږلې چې پر عام ولس رحم وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس، برتانیې او جرمني مشرانو په مندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی. درې واړو هیوادونو پر ایران او د هغې پر متحدینو ټینګار کړی چې په غزه کې د اوربند او د یرغملو کسانو د خوشي کولو چانس دی له خطر سره نه مخامخوي. د اګست پر 12 نیټه د برتانیې وزیراعظم کیر سټارمر، جرمن چانسلر اولف شولز او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان په یو بیان کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په سمدستي توګه د مذاکراتو بیا پیلولو په اړه د امریکا او سیمه ییزو هیوادونو د غږ هرکلی کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. په بیان کې ویل شوی چې خبرې اترې باید نورې د ځنډ ښکار نشي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مرته وړاندې کول او کتر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د بابړې د شهیدانو 50 تلین دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په دغه هیواد کې د 1900 کال راهیسې پښتانه محفوظ نه دي.
بد قسمت نه چې دا د کوم وخت ذکر کېږي یا کوم وختونو کې موږ ولاړ یو خبره کېږي. نو زه دا نه ګڼم چې پښتانه به دې وخت کې محفوظ وي.
په خیبر کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو هړتال کړی. ولې؟
نہ بہ امپورٹ دی نہ بہ ایکسپورٹ دی نہ بہ ٹرانزٹ دی. بالکل بہ یو قسم اگم نے یودا پالیسی اس تو پر واپس نہیں اخیف نے ان شاء اللہ منگا پوری ہڑتال جاری.
د پیښور پولیس وایي په دغه خار کې د ماشومان پر ضد د جرمونو کچا زیاته شوې ده. دا ولی
د ماشومان سره د زیاتی پیسې جدي دار وستر ولدا باندې سیوا کی کیسز مخوا کړه کېدل رائے رپورٹنگ باندې کېدل.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خپرونې برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. څنګه په خبرونو کې مو اورید د پاکستان پوز وایي چې د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ فیض حمیدی نیولې او د هغه پر ضد کاروائی پیل شوی. زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې موجود دی، په دغه پرمختګ نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي او کدا وای چې آیا د جنرال فیض حمید پر ضد دا پوز چې کوم بیان راغلی دی، دا چې کوم ټکي پکې کارول شوی دی، آیا عمدغه وجوهات دي که د دې نه علاوه هم څه وجوهات شته؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. ستاسو په دې پوښتنه کې چې آیا نور وجوهات به وي او کنا د جنرال فیض حمید د نیولو، نو یو تاثر خوشته په پاکستان کې او د دې نیولو د خبر وروسته چې فوج ویلی دی غنی ویلی شوی دی د غی په تحویل کې دی، حراست کې دی، په بند کې دی، نو چې کوم باسونه کېږي په هغه کې اشاره کېږي د جنرال فیض حمید په اړه باندې چې پاکستان تحریک انصاف سره د دوه تړاو بیا پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغه یو تعلق او لکه دې ته خو ځینې خلک اشاره کوي او احتمال شته هم، ځکه دا د پاکستان په تاریخ کې ویل کیږي چې اول ځل دی چې د ISI د استخباراتي ادارې او پخوانی مشر هغه نیول شوی دی. سره له دې چې د فوج بیان کې دوه شیانو ته اشاره شوې ده چې یو یو هاوسینګ سوسایټي ذکر شوی دی چې سپریم کورټ فوج ته لکه دا خواهش کړې وو چې د جنرال فیض حمید خلاف دی پلټنې وشي، ځکه چې دلته یو هاوسینګ سوسایټي ده، د هغې لخوا تورونه راګول شوي وو چې د هغې په دفتر باندې د مالک په کور باندې چاپی وهل شوی وي، جنرال فیض حمید باندې تور لګول شوی. نو بهرحال یو خدا او بل دویم په د پاکستان فوج بیان کې دویمه نقطه چې دا هغه دا ده چې د جنرال فیض حمید د ریټایرمنټ نه یا د تقاعد نه وروسته ځینې داسې کارونه کړي وو چې د هغې په بنیاد باندې هم د ده خلاف باندې پلټنې وي او د هغې وروسته بیا دې نیولی شوی دی. لیکن د فوج بیان کې دغه دویم چې کوم یو سو یاد کړی دی، ملټیپل انګلیش شبد استعمال شوی دی، نو نه دی ویلی شوی چې هغه کم داسې یو کار کړی دی چې هغه د فوج د ریټایرمنټ نه پس د قوانینو خلاف وو. خو بهرحال هغه نیولی شوی دی او بکتی شروع بیا چې سکیږي، لیکن دا په پاکستان کې یو غیر متوقع او یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي.
طاهر خان لن غونته کراته وای تاسو غنی د دې مخکې هو کس مونږه قتل دي د بازي کم رینکینګ له یاد جرنل نه کم لاندې رینکینګ کسان دي هغه ته په مختلفو تورونو کې د پوز لخوا بیان را دي چاته په جاسوسۍ کې چاته د نور سیدونو په حواله سره د پوز موجوده یا په خوانو کسانو ته سزاګانې ورکل شوې دي په جیلونو کې دي د دوی سره دي چاته عمر کې آیا تاسو غنی چې د تاسو خپل مویل په تاریخ کې پیل دل دی د پوز په تاریخ کې دی به سزا شي؟
نو لکه څنګه چې یو خدغه د ټاپ سیټي خبره ده چې یو هاوسینګ سوسایټي دا داغه نغه زما په نظر باندې دومره زیات سکوي یاغه یو تور لګیدل او پاره تور باندې غیست سپریم کورټ ته تللی او سپریم کورټ بیا چې کوم آرډر کړو پاره والے سره د دونوم پکې هغه وخت شیوندا ګمان نه کوم چې دا یو ډیل وی جرم به وی د خلاف ثابت شي. لیکن دا بل خبره چې د فوج بیان کړه دا چې زنه یعنی زنه پیخې د فوج بیان وایي د دغه خلاف راغلی وی چې د پکې د فوج د قوانینو سرغړونه کړې د خلاف ورزي کړې ده. اوس دغه کې وضاحت نشته چې هغه څه کړې دي. خو لیکن ګوره یو خبره خدا چې جنرال فهد حمید رول کدا عیسائی مشر وو کدا پېښور کور کمانډر وو نو دغه رول دغه په کردار او په رول باندې خو لکه سوالونه وو پښتنه وی او په هغه کې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات او خبره وا بیا داسې ویل کیږي چې د پخپل باندې خوست مورغلی او الته خبرې کړې وي او بلته بیا دا خبره کده چې د حیثیت د سوچ باید چې پخپل باندې نه وتلی بیا د طالبانو د ټي ټي پی د ځنی خلکو پاکستان ته واپسی هغه کوم دی یادېږي چې دا د دوه بیا یو جرګلې کې شوی تاسو ته بیا دی یو جرګلې کې شوی وا چې هغه وخت کې پیپلز پارټي چې کوم پکې غړي وو خو زیاده چټان هغه دا خبره کړې و چې دی د کور کمانډر چې هغه وخت کې جنرال فیض حمید کور کمانډر وو دا په وینا باندې په جاس کې تللی دی او دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې فرت الله بابر چې هغه وخت کې د پارټي سیکرټری جنرال وو هغه په زخپل دغه سیمینار کې موجود و ما هغه ویل چې کله چټان کابل ته لاړ نو بیا د تاسو کو د بلاول بټون چې چیرمن دی بیا د سیبردارینا چې هغه شریک چیرمن وو چې آیا دا چټان چې تری در پیپلز پارټي دا په دې نمائنده آیا د پارټي خبر کړي و چې نو خبر کړي یعنی هغه البته هغه دا بیا وې چې فیض حمید دا ویلی وو هغه ته چټان ته پیپلز پارټي سره خبر شي دا شي انده سیدی چې دا یو متنازع غونډه ردی او رول مخې تراغلی نو او ګورم تاسو ورنه پښتنه مهم وو او زما خالص تاسو هم ځین کې به ضروري او شی راغلی وي چې په دین یولو کې ممکن دا چې دا کم شایان یادی ګورک الزامات چې پته سوګنی سي د الزامات بیا خلک یو تشریم کوي یا توظیم کوي معلومات مورکی چې دا کار کړی دی دا ځکه اکثر خو پاکستان کې دا مېږي کیږي چې یو کار ماځي کې شوی دی هغه د عیسائی د مشر نوی هغه بیا د ریاست خبره وینو کو جنرال فیض حمید دنه کارونه کړی دی بیا جنرال باجوا
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په لور راځو د عوامي نشنګود مرکزی مشر او سېنټر ایمل ولی خان ویلي چې پښتانه خوندي نه دي او خیبر پښتونخوا هغه قوتونو ته ورکل شوی چې په دې سیمه کې امن نه غواړي. نوموړي دا خبرې نن د اگست پر 12مه د خدای خدمتګارو د تلین په مناسبت مشال ریډیو ته کړې دي. ایمل ولی خان ویلي چې د په ان په خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیاتو ګټ نه دي ورکړي او نه به په راتلونکو کې ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ او پولیس وایي چې د ترهګرۍ ضد په عملیاتو او کاروایانو کې ګڼو سرتیرو قربانۍ ورکړي دي. نور حال شبیر احمد جان راک
عوامی نیشنل گوند هر کال 12 اگست دا خدای خدمتگارو تل مانزی په دغه یادگار د ازره ورستو مشال لیډو سره خبرو کې د عوامی نیشنل گوند مرکزی صدر او سېنټر ایمل ولی خان ویل چې کو ټکر وو که قصه خانی وا او کبا بڑا نو هغه وخت هم او اوس په 2023 کې هم پښتانه او پښتانه سیمه خوندې نه ده او دا پقس داسې ساتل شوی ده.
بد قسمت نه چې دا کم وخت ذکر کېږي یا کم وختونو کې موږ ولاړ یو او خبره کېږي نو زه دا نه غنم چې پښتانه به دې وخت محفوظ وي بلکې زه دا غنم چې د پښتنو په خوره یو واره بیا د زورورو قوتونو سودا شوه دا او داغه سودا په نتیجه کې زدا اینم چې دې ځل ډایرکټ پښتونخوا خوتش پښتونخوا بنې دې ځل پاکستان به دې ځل نشي بچ کې دې دا خبره زما یاد ساته
دا چې موجوده وخت کې خو حکومت هم او پوز هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه کړې ده او عملیات روان هم دي نو آیا دوی غني چې دې عملیاتو سره به وسلوال او بدمنی ختم شي او امن به پرځې شي نو نوموړ جاتوی داسې هیڅ نخکاری
بد قسمتی دا ده چې د پښتونخوا د خورې سودا په دې شکل شوی ده چې یو خیرات ترګر کولو پریخې دي او بل خیرات ترګر او نمائنده جماعت له حکومت لہذا دلته بد قسمتی دا ده چې تیر ظلم پښتونخوا دلته دا قربانې کړي د بیانې قربانې چې طالب وي چې زبا په 15 ورځو کې دنه دنه د پیښور حکومت ګروم او زمنګ د مشرانو ورتخکارو درېدل چې به دا د پښتنو حکمرانی ده دا رانه دونه پاسانه شوک نشي غشته او په امن به جون تیرو نو هغه وخت د بارود ډېر زمنګ نمخ کې چې کوم حکومت تیر شوه او هغه حکومت او د فوج په ملي بغت پښتونخوا د بارود ډېر جوړ شوه نن زبیا د اینم چې دغه په ملي بغت بیا ډېر جوړ دی او د خوري خوندان ور دي
بلخو د خیبر پښتونخوا وزیراله صوبا کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې او وایي چې د صوبې پولیس او ترهګر ضد ادارې سی ټی ډي به دغه عملیات کوي او د صوبې پولیس هم وایي چې ترهګر پر ضد جنگ کې تر دې دمه د دوی د تدریشتو سونه سیوا پولیس اهلکاران مجري شوي او ګڼټ مینو جوړ شوي دي او سم د دوی خلاف جنگ ته په مکمل توګه چمتو دي ملخو د پاکستان پوز او مرکزی حکومت هم د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ په ضد عملیات اعلان کړي د دوندره عوامي نېشنل ګوند داوا لري چې په 12 اگست 1978 سلويخت کم کې د ها وخت مسلم لیگ صوبای حکومت د خدای خدمتګارو په پرمنا جلوس د ذکر وي چې پکې د دوی په وینا د شپږو سو نه زیات کسان وجل شوي او د زنانو او ماشومانو په شمول پکې ګڼټ مېر جوړ شوي هم وو خو له خوښه شپږ او یا کال تیرېدو باوجود هم پاکستان کې یو حکومت یا سرکاري ادارې د دغه شمیرو په خلې نه دی کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للاریا اوري
تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو میرلی هوسا خیلو ته د شمالي وزیرستان د میرلی په موسیقي هسو خیلو کې یو د بیا د پاکستان پوز او وسلوالو ترمن د خطو ځای خلک خندي خمن کړی دي ځای خلک او چارواکي وایي چې پرونه حل ته وسلوالو پر پوزي کاروان بیت کړي او د افسر په ګډون یې سلور اسکر ټپیان کړی دي د هغه سیمه ده چې سور دی وړاندې د وسلوالو لخوا د پوزي کاروانونو مخنیوي لپاره سړک کیندل شوی او بیا پوز هغو خلکو ته د کورونو خالی کول ویلي وو چې لوی سړک ته په 1500 متره کې دننه آباد دي پدیاړه نور تفصیل عمر وزیر نام
زلی انتظامی فوزی او استخباراتی ادارو جلا جلا چرواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا غس په 11 میرلی موسیقي هڅو خېلو کې د وسلوالو او فوز ترمنز بیان شته شوی چې د فوز یو افسر میجر په ګډون سلور سرتيري پکې جوړل شوی د نشته پس هڅو خېلو کې ځای خلکو جرګه کړي او ویلې دي چې هم فوز او وسلوالو ته جرګې لګي دا امنیت لپاره هڅه کړي دا د غیبروسته چې دا غس پاتمه د غلطه وسلوالو خیسور سړک کندلې وو چې هغه پس د ځای مشرانو په وینا فوز د غلطه د سړک دواړو طرفونو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کول ویلی ول خو بیا دا غس په نهمای حکومت سره مذاکرات وشول سړک ځای خلکو سم کړ حکومت ورته وویل چې کورونا دې نه خالی کوي خو پرون بیا په یاد سیمه کې د فوز په کنوایي وسلوالو بریت کړي چې دا غې په 200 ساعتونو نه خته شوي د نشته پس میرلی بازار خلکو د ویرې لوجه تړلې وو د جرګې یو مشر او هڅو خېلو اوسیدونکو ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو او فوز ترمن 200 ساعته جګړه وشوه ځایي خلکو ته مالی تاوان رسېدلې خو ځاني تاوان نه وشو البته ځنا ساروي د مرمۍ ښکار شوي وژل شوي نو موړی وویل چې هم فوز او هم وسلوالو ته جرګه لګي چې په مول سره هم وکړي نن د اوتمانځای مشرانو بیا لویا جرګه ده پریکړه بکړي چې د نامنۍ د مخنیوي سره حل وګوري
دا د وزیرستان حالات په تر تر پرون دي خو خبر چې کوم چې وروډه د ریډو په سنتل باندې وایو او په دې کې نه وښودل و په نن څه مطلب دې چې دا د مو چې مومنت وو د دې په فایلینګ شې شو چې کوم عام خلک ته خبر شوم
اوتمانزای جرگه دا اگست په نهم اعلان کړی و چې حکومت د امن ټینګښت او نورې کمیژمنې چې ورسره کړې هغه یې نه دي پوره کړې. نو د څوارلسم اګست ازادۍ ورځ باندې دوی په تورو بیرغونو راوځي او شمالي وزیرستانه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم بندوي. ذیلي انتظامی چارواکي وایي چې جرګه ته یې ډاډ ورکړی چې حکومت او فوج هڅه کړي چې عام خلک د ځاني مالي توانونو وژغوري. د وسله والو ضد د فوز هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله یو دل بیا تجارتي هلې دلې له مشکل سره مخامخ شوې دي. پر یاده پوله تجارتي مال وړونکي ترانسپورټ ودرېدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د پاکستاني حکومت لخوا پر ډرایورانو د لګېدلو محدودیتونو پر ضد احتجاج او هړتال کړی دی. دوی وایي هیڅ ډول ترانسپورټ به دې ته نه پرېږدي چې پرې تګ راتګ وکړي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. تفصیل فرحت شینواري نورو.
دا تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنٹانو اتحادیه یو مشر نظم گل مشال ریډیو ته ویل چې دا اگست 12 منټه نه دوی احتجاجان مالونه نه کلیر کوي او پایا جام هړتال اعلان کوي.
نه به امپورټ دي، نه به ایکسپورټ دي، نه به ترانزټ دي، بالکل به یو کیسه مګم نه یو دا پالیسی شته پر واپس نه اخیسته. ان شاء الله مونږه پورې هړتال جاری شي. په کار ده چې په دغه افغانستان او پاکستان تاجران ترانسپورټران دا موږ سره
د پاکستان او افغانستان ترمنز کاروبار کوونکی او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وای چې په تورخم ډرورانو لپاره سختو سفری شرطونو او ګاډو ورې سارولو له امله په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزي.
چې کله ترانسپورټ ودرګي او پای په خپل ځای ودرګي نو په هغه صورت کې به ټریډ ته نقصان رسی، ځکه چې ټریډ حکومت دی موجوده وخت کې صرف د پاکستان د افغانستان هم ضرورت دی او که ټریډ ودرګي نو دا دواړه طرف ته د ریونیو په شکل کې نقصان دی او د تجارت په شکل کې تجارت هم یو غټ نقصان رسی. نو دغسې دا نقصان دواړه طرف ته دی، هم د ګورنمنټس نقصان دی او هم د تجارت نقصان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ مالونو نکلیر کولو دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اگست لومړۍ نیټې نه د پاکستان حکومت افغان او پاکستانی ډرورانو لپاره د ٹی اے ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نوم اسناد جوړول لازمی کړي او چې کومو ډرورانو سره دا اسناد نشته نو د تیرې یوې ونۍ راهیسې د دوی ګاډي رایسار کړي او د تورخم دواړو خواو ته ولاړ دي. د تورخم کسټم چارواکو ویلي چې کومو ډرورانو ٹی اے ڈی په نوم اسناد جوړ کړي او یا هم پاسپورټ او ویزا لري نو دا غوی په تګ راتک باندې څه بندیز نشته او په تورخم باندې د پیاده خلکو تګ راتک هم دوام لري. د ٹی اے ڈی په نوم اسناد د پاکستان او افغانستان سفارتونو لخوا افغان او پاکستانی ډرورانو ته جاری کیږي. په دې کې د ډرورانو او ګاډو تفصیلات لیکل کیږي او په دې باندې بیا ډروران د بغیر پاسپورټ او ویزې دواړو هیوادونو ترمنځ تر شپږو میاشتو پورې دوامدار تګ راتګ کړی شي. د کسټم کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مالونو نه کلیر کولو او پایا جام هړتال د اعلان په حق لا پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي او نه دوی سره تر اوسه د مذاکراتو لپاره کومه رابطه کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پیښور پولیس وایي چې سخت کال د اگست تر میاشتې په پیښور کې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغو جرمونو کې د جنسي تیری، تښتونې، د قتل، د هڅو او په زور د لدرکۍ پیښې شامل دي. بلخوا فعالان وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود په ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سلسلور څلوېښت پیښې ثبت شوې دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری اوولس پیښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربیره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان یې نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې اوولس پیښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په اولس کې په دې اړه بیدارۍ راغلی دی او اوس اولس دا ډول پیښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې چې دار وستر وزه باندې سیوا کی او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل رای رپورټینګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګړې را حساسیت او بیداری شته دی او هغې کیسز چې نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو
د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوي دي چې په کې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتۍ د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د بیتو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. څه چې کړه د ماشومانو د هغه بیا یو څو کمپوننټس دی، یو څو شیزونه دی پاره کې، لکه یو پاره کې مثال په تور لا او پالیسی ډیره ضروری ده. نه زمون خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مون سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د تحفظ د ماشومانو د تحفظ کمیشن د صوبایي سطح باندې خو دا غ انیشل سټپس د دې چې کوم زیات دغه د نپاغې کې چې کوم شیزونه مسینګ دي، مثال په تور نو هغه دي کوارډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوارډینیشن پکار دی. بعض وخت ته ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاری. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمری قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوی خپرولو مرکز ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam again oh dare po awale samung different samung sinara wandi laka matlab pure side to sensitization da ke awareness is really shiksha balki da police ko report ne da sensitization or awareness ta pa sinara je kam de highlight kidal shuru kona o munga je kam de de wa shuru kona munga da pal je kam chan train system program ne munga district or grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کو ٹھیک سے اس دے وقت کہ منگا جی گم دینا گراس روٹ لیول بانے پر بی سی او پہ این سی لیول بانے کہ گم دینا باقی کمیونٹی ایلڈرز شامل ہو، باقی لوکل امام مسجد شامل ہو، ایک لوکل وکیل شامل ہو، لوکل ڈاکٹر پکے شامل ہو۔
د خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز یاتوی چې دا محل د دوو زم شو زلو تر څنګه د سوبې په نور لسو د لوکي د ماشومان د تحفظ مرکزونه جوړ شوی چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، خزی او مخور کسان شامل دي۔ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ سات کې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کوم۔ دا وامن نیشنل ګوند مشر او سینیټر امر ولی خان دا وکړی چې په 1920 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي۔ نوموړي د اگست پر 1950 کې د بابړي په پیښه کې د وجل شو د 50 دین په مناسبت د غونډې پر مهال د مشال ډیډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله۔ د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی نیولی او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده۔ نن د اگست پر 1920 د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری کړل شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې۔ په بر سویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې پرون نامعلومو وسلوالو د تحصیل تیاردی په کوټ کونړ سیمه کې 2 سرتیري په ډزو وجلي۔ چارواکي د نومونه خولو په شرط مشال لیلو ته وویل چې وجل شوي سرتیري تعلق د فرنټیر کور یا ملیشا سره دی۔ بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د سراروغ سیمې مشر شیرزاده مشال لیلو ته ویلي چې تر دې پیښې وروسته تحصیل مکین میروبي کلي کې د پوست په ډزو یو 8 کلن ماشوم جسیم نومېده چې ژوبل شوی۔ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د نن څخه د کار بندیز اعلان کړی دی۔ دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي نه وي۔ د شمالي وزیرستان د میر علی په موسی کې هڅې خولې کې د اګست پر 1 د وسلوالو او پاکستاني پوځ ترمنځ پنخته کې د یو پوځي میجر په ګډون 4 اسکار ټپیان شوي دي۔ دا خبر په سیمه کې د ضلع انتظامي پوځ او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړی ده۔ د فرانس، برتانیا او جرمنی مشرانو په مندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی۔ درې واړو هیوادونو پر ایران او د هغه پر متحدینو ټینګار کړی چې په غزه کې د اوربند او د یرغملو کسانو د خوشي کولو چانس له خطر سره نه مخامخوي۔ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونو د لنډیز نه پس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم۔ د فرانس په پلازمینا پاریس کې د 2023 میلادي کال د اولمپکس لوبې بیګا پای ته ورسېدې۔ په دې بیلابیلو لوبو کې امریکا لومړی، چین دوهم او جاپان درېم مقام ترلاسه کړی دی۔ پاکستان په دې کې یو د سرو زرو مډل ګټلی و، خو د افغانستان لوبغاړي په کې د تمغې په ګټلو کې نه دي بریالي شوي۔ د اولمپکس لوبې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي۔ ټاکل شوی چې راتلونکي هغه به په 2023 میلادي کال کې د امریکا په لاس انجلس ښار کې وي۔ صفی الله ستانکزی په دې اړه نور معلومات راکړي۔
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید۔ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 1200 لوبغاړو برخه اخیستې وه۔ د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل۔ امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 106 ته رسیږي او لومړی مقام یې ګټلی۔ دویم ځای چین خپل کړی چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني 1 نوي مډالونه وګټل۔ کوربه فرانسه په 40 مډالونو 15 شوه۔ 14 د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل۔ په دغه اولمپیک کې ټول ټال 6 هیوادونو مډالونه وګټل چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی۔ د افغانستان 6 لوبغاړي هم په دغه اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستې وه۔ فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزایی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوري د 500 متره لامبو او سمیم فایزاد د جودو په برخو کې ګډون درلود۔ که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزایی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو۔ نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ۔ کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي۔
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضور به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن افغان خزی آزاد کړي. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشو سره مخو یو هم د الجزائر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسیدو یوازې څو ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیسی نه و اغوستې د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک ویستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسېد او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوس مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د معرف جان تر سرلیک لاندې د خوندو او مدرسو د زده کوونکو د ډیر فلوبلو ترمن د کرکټ سیالي پای ته ورسېده. د دې سیالو تابعیا کوونکو ویل لدی لوبې مخه د خوندو او مدرسو ترمن د واټن ختمول همدارنګه طالب علمان اسری علوم او زده کوونکي بیا په دینی علومو کې ډېری مطالعه ته سوالول. د خوندو زده کوونکو د دینی مدرسو طالب علمان او یاد لوبې ګټورې وبللې. په دې اړه تفصیل له خوستا نجیب الله الوخیل راک.
په خوست کې د معارف جام تر سرلیک لاندې د ښوونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو د دیر ټیمونو سیالۍ چې نږدې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وي د نصرت العلم مدرسې د طالب علمانو په بریا پای ته ورسېدې. د دویم پړاو یاد لوبې چې د حکیم تڼیوال د تفریحي پارک د مس عینک ځون په لوبغالي کې ترسره کېدی منتظمین مخې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ د واټن له منځه وړل یادوي. د لوب یو تابعیا کوونکی زیولا ارمان مشال راډیو ته وویل
لدغه سیالۍ چې موږ جوړ کړې دي یقینا په ټولنه کې یو ښه رول لوبولې دی. یو مثبت بدلون راغلی دی. هغه دی چې د مدارسو طالب علمان دې ته هڅول شوي دي تر څو په د عصري علومو په برخه کې هم زده کړې وکړي او د مدارس د ښوونځیو زده کوونکي هم هڅول شوي تر څو دیني علوم هم حاصل کړي.
د حکومتي او خصوصي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي ورزشکاران د خپل مهارتونو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره دوی ته په دوامداره توګه د سپورتي برنامو تنظیمول ضروری بولی. دو تن ورزشکار او زده کوونکو امید او ظهور ول
دغه لوبې ډېر خلک به وشي. مدارس او مکتبونو تماس در سره شوي روپندک هم دغه وختونه چې موږ دغه لوبې په لار واچي تر څو دغه ځخه خلک باندې ما سره شي دکته مې دغه ګروپونه مې دغه وختونه چې موږ تاسو کول ول لوبې هم په لار واچي چې موږ خلک به تاسو سره غړو.
ولای بینګ د کوره دا بزای چې د ډېر مهمې دي ځکه چې د مدرسو او مکتبو ترمنځ یو والی دی. سپورت ډېر مهم دی او کرکټ بورډ نه موږ دا هیله لرو چې موږ سکول لیول هم زر پایل کړي په غا باندې کار وکړي ځکه چې زده کوونکو لپاره پریکټس او تمرین ذهني ارامتیا ډېره مهمه ده.
د معرف جام سیالۍ لوبغاړي وایي که د ښوونځیو او مدرسو ښوونیز کالونه په یو وخت پیل شي او بیا یې ازموینې او رخصتۍ هم په یو وخت وي نو په ډېرو برخو کې ګډو برنامو ته لار پرانیزي. دوه تنه طالب العلم ورزشکاران یوسف درمان او شکرالله اسلامیار وایي
درسونه وروسته په چټۍ کې یا د مکتب امتحانه وروسته مدرسې امتحانه د مکتبو امتحانه په یو ځای شروع شول او یو امتحان وروسته بیا د معرف جام سیالۍ پیل شوې او چې معرف جام چوکاټ کې د سیالۍ ان شاء الله خیره وایي.
دا غلوبې خو د اچلې لپاره مهمه ځکه چې مکتبونه او مدرسې ترمنځ کوم وطن دغه ختمي دي. دا غلوبې خو زیات مونږ کې ځکه مونږ ډېر تیارای وته نه ولې ځکه د تیارای برکت او چې مونږ پینات راستلې.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په کرکټ لوبه کې ښه ځوان استعدادونه لري او د دې برخې ګڼ ورزشکاران په ملي ټیم او کورنۍ کرکټ کې لوبیږي. خوستی ورزشکاران له کرکټ سربیره والیبال، فوټبال، کبډي، فری فایټ، فوټسال او ترڅنګ رزمي ورزشونو سره هم مینه لري او له خپل ذوقونو سره په برابر ورزشي فدراسیونونو کې پر تمرینونو بوخت دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ پرون په پاکستان کې د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو قومي ورځ ولماندل شو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشرتابه په دې مناسبت په خپلو پیغامونو کې داوی کړي چې په ملکي مذهبي لګکیو ته پوره حقونه حاصل دي او دوی یې له لا خوندي کولو لپاره اقدامات کوي، خو د مذهبي لګکیو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه په رښتیا هم باوري کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په دې راپور کې اورو چې را دي چې دا اورو.
د اگست په 11مه په پاکستان کې د لګکې ورځې په مناسبت په اسلام آباد او کراچۍ کې لګکې د خپل حقونو لپاره لاریونونه او غونډې وکړي. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخته لګکې د خپل حقونو لپاره لاریون وکړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو او عیسایانو سره د بشري حقوقو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د لګکیو د حقونو لپاره لاریون تابعیا کوونکو ویل د لاریون مقصد د لګکیو د حقونو خوندیتوب دی او دوی د حکومت نه بیا بیا هم دغه غوښتنه کوي چې د دوی حقونه دی خوندي وساتي. د لاریون په محل پاستر جانسن بیا مشال لیډیو ته ویل پاکستان کې پرستوي کې د دوی په ضد د تشدد پیخي زیاتی شوې دي.
جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے
دی وی لګکیو سره ناوړه چلن کیږي. په شپږ اویا کال کې پاکستان له جوړېدو څخه تر استحکام پورې دنن ورځې پورې عیسایانو سره ظلم روان دی. زمونږ کالونۍ سوځول کیږي، زمونږ خلک وژل کیږي، زمونږ چرچونه سوځول کیږي او مونږ ته تحفظ نه راکول
کیږي.
د پاکستان حکومت بیا په وړاندې ویلي چې د لګکیو د حقونو خوندیتوب تجمن دي او هغه کسان چې د لګکیو پر ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي نیولې شوي هم دي. بلخوا د کراچۍ ښار په فیرر حال کې بیا هم لګکیو د خپلو حقونو لپاره غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې لګکیو سره مدني او بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. دا غونډه په محل د لګکیو حقونو مارچ یا ماینارټی رائټس مارچ مشر ایډوکیټ لوکی وکټر مشال لیډیو ته وویل په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي.
مذهب کے نام پہ جو یہ انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے
دی وای د مذهب پنوم انتہا پسندی مخ په ډیری دودا، د مذهب پنوم تعصب، د مذهب پنوم نفرت مخ په زیاتی دودي او د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي. زدا وایم دا یوازې د اقلیتونو لاریون نه دی، دا زما د مسلمانانو ملګرو په ګډون د هر سولې خوخون کې پاکستانی لاریون دی چې د سولې فضا جوړول غواړي،
امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں.
لوکی وکټر زیاته کړی د پاکستان حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. بلخوا د پاکستان حکومت په وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه وکاروي. په کراچۍ کې د غونډې په محل ډاکټر وینیش کمار بیا مشال لیډیو ته وویل په ځانګړې توګه په سند صوبه کې د لګکیو انجونو په زور د مذهب بدلولو او ودنو لړۍ لا روانه ده.
ہماری بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں پھر بھی ان کو اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے.
دیوائی زمن خویندے او لونا وادی شوی بھی بیا هم هغوی څوک و تختوی او د هغوی مذهب بدل کړل شي او زمنګ واده شوی مهندی تختولې شوی مذهب بدل کړی شوی دی او هغوی د خپل ماشومان نه جدا کړل شوی دی او بیا موږ لګکیو ته د قلنګ یا بتی پیسو لپاره لیک هم استول کیږي او لګکیو د ټولنې نه ډیر خلک تختول کیږي. په پاکستان کې هر کال د اگست 11مه د لګکۍ ورځ په توګه منځل کیږي. د یادې ورځې په اړه بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، ولس مشر آصف علي زرداري سره د صوبایي حکومتونو اعلی وزیرانو خپل بیانونو کې د لګکۍ د حقونو خوندیتوب ژمنه کړې ده. د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداري په دیاړه په خپل بیان کې ویلي دي پاکستان د خپل لګکۍ د مذهبي، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقونو خوندیتوب یقیني کولو ته ژمن دي او هر پاکستاني وګړي حق لري چې د مذهب، ذات، رنگ، نسل پرتا د خپل عقیدې مطابق ژوند وکړي. نوموړي ویلي چې ټولو اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان به د دوی د حقونو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او دوی ته به په ژوند کې د پرمختیايي لپاره مساوي اسانتیاوي برابر کړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي. هیومن رائټس واچ سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې لوجه مذهبي لګکۍ زیانونه ویني او نیول کیږي. د 2023 کال د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې واتیا لکه هندوان، عیسایان، سکان او نور اقلیتي مذهبونو منونکي ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیرې سمې راهیسي هلته د انټرنیټ رفتار بیخي ورو شوې ده. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې یې حالت داسې دی چې یو بل ته پرې تصویر او ویډیوګانې نه لیږل کیږي. د پیښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ دې ستونزې یې په ځانګړې توګه پر کاروبارونو ډېر اغېز کړی دی. دوی وایي خلک ورڅخه د اړوند توکو په اړه عکسونه او نور مواد غواړي، خو دوی هغوی ته د انټرنیټ د ورو رفتار له هغه نه شي لیږلی. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد د دې موضوع په اړه رپور برابر کړی.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راهیسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې ور مخته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي خلق د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پیښور کې سخوانی کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار پیل کړی وو. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې، نو څنګه چې له خوند او مزه را پرېښوده، نو په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځونه خراب دی، د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو سیټ ټکه بردره چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیرینګ کوو، هم نیټ کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي، نیټ ته وځي، بس صرف ټایپنګ کیږي، نو هغه هم ډیره مسله ده. په خپل پیسو په لګولو ډیر ستومانی پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوي معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوي خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال لګولو وروسته رامخته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں،
په پاکستان کې د انټرنیټ د سلووالي اصل وجه د فایروال دا د کومله وجه په پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمالولو کې ستونزې مخه ترازي. بل خو د دې له وجه کاروبارونو او فریلانسرز ته هم پټ نقصان رسیدلې او د سلو انټرنیټ له وجه هغه د خپل ګاګ سره په وخت رابطه هم نشي کولای.
کمیونیکیشن ګیپ کې ډېر زیاده کریټ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
په پاکستان کې انټرنیټ په داسې حال کې سست راپور کیږي چې د پاکستان حکومت د وړاندې دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسې بندیز لګولې دی. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکه ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د زدهکوونکو څانګې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا په سوات کې انتخاباتي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګڼو زدهکوونکو د ګوند مشرانو برخه اخیستې او د پښتنو سیمو او ملک پر حالاتو یې ویناوې کړې دي. د غونډې په پای کې د موسیقۍ بندوبست هم شوی و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې را لیږلی.
د سوات په قندل کې د ضلع په سلګونو زدهکوونکي چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن تنظیم سازۍ لپاره راجمع شوي ول، صدارت یې د یاد ارګنایزیشن صوبایي مشر غیرت یوسفزی کوله. په دغه مهال غیرت یوسفزی مشال ریډیو وویل چې دوی د سوات بیلابیل کلو کې څو میاشتو راهسې سروې کړې او د فیډریشن لپاره یې زدهکوونکي زلمي ټاکري چې نن یې په رسمي توګه د الیکشن کمیټې په ذریعه د بیلابیلو تحصیلونو او د ضلع سوات لپاره ارګنایزیشن غړي وټاکل.
پښتانه د خپل د صورتحال نه دهشتګردي ده، پوځي اپریشن دي یا نور مسایل، زمونږ د وطن په وسایلو زمونږ اختیار نشته. د دې اوازینه لار چې د سیاست ته او یو منظم سیاسي تنظیم ده.
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ضد لسوات نوی منتخب شوی جنرال سیکرتر ابرار احمد خان وروسته مشال ډېر وویل چې پښتانه د سیاست په ذریعه خپل حقونه ترلاسه کولی شي او دا ضروری ده چې د زده کړو په وخت ورته د سیاست تربیت وکړی شي. دی وایي چې دی به د پښتنو د لوړو زده کړو لپاره د ملګرو سره هلې ځلې کوي.
زمونږ د فیسونو مسلې، د هاسټلز مسلې، د هاسټل نه علاوه زمونږ د ترانسپورټ مسلې، د سټوډنټس د کې زمونږ د سیټونو مسلې، نو د دې علاوه سٹوڈنٹس دا دنیا په یونیورسٹی کې دندا په کالجونو کې سکولونو کې دندا دنیا مسلې را پیخي. دا غي د پاره به مونږ کوششونه کوو خپل د علاقې کې د امن د پاره، د سوکالې د پاره، دلته د دې علاقې کې د کاروبار د پاره، د دې د پاره به مونږ حل ځلې کوو.
د کانفرنس مشر میلما د پښتونخوا نشتل عوامي پارټي شریک مشر مختار یوسفزئی نوې منتخب شوی د سټوډنټ ارګنایزیشن او د دارنا سوګن واغستو. مختار یوسفزئی زلموته د سیاست په اړه تفصیلي وینا کې پښتنو سیمو راپی خو مسلو باندې بحث وکړو. مختار یوسف زید برابر تاسو سټوډنټ ارګنایزیشن غړو ته وویل
مجلس بستا هل درونی چې له مشرانو خبرې واوري، کتابونه وایي، مطالعه کوي، د خپل کام په مسایلو ځان پوه کوي، د خپل کام ستونزې په خوږه ژبه بیان کوي، ولس بستا سره شي. چې په کلی کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، د دې هر یو ځوان د کلی د ځوانانو لپاره یو مثال دی. دی با کردار دی، نشې نه کوي، غلا نه کوي، دروغ نه کوي، رښتیا گواہی کوي او د حق سره ودرېږي او د دنیا د یو ظالم نشتر کنه سوځي.
په اخر کې د یاد ګوند غړو او نور ستکونکو د موسیقي سره روایتي اتن وړاندې کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبری غړای دا او یو بل راپور تاسو پام را ګرځوم. د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د بلوچستان پیجندلی وکیل امان الله کنرانی اډوکیټ د وفاقي حکومت هغه اقدام په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړي چې وایي د یو لادرکه کس کورنۍ ته به 500 لک روپۍ ورکوي. نوموړي ویلي د حکومت دا ګام د بشري حقوقو سرغړونه ده. بلخوا د ورکو بلوسانو د خپلوانو د اتحادی مشر ماما قدیر بلوس ویلی د دوی مبارزه د لادرکه کسانو د منډلو لپاره ده او دا چې د هغوی کورنۍ به هیڅ کله حکومتي پیسو ته لاس ونیسي. د پاکستان وفاقي حکومت د اگست پر دویمه ویلی و چې له بلوچستانه د 10000 لادرکه کسانو له کورنو څخه به هر یوې ته 500 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د بلوچستان نامتو وکیل امان الله کنرانی اډوکیټ د وفاقي حکومت لخوا د لادرکه کسان و خپلوان ته 500 لک روپۍ د ورکولو پریکړه په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړې ده او ویلي دي چې د حکومت د عمل نه یوازې د بنیادی انساني حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې د دې څخه د درغلۍ و بل لاره خلاصول دي. د مشالډو سره په خبرو کې امان الله کنرانی اډوکیټ وویل چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د هر وګړي د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہواری ده.
یي پیسې دیکر وو شهري سه اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے.
دوی پیسې اور کوي او حکومت د شهري څخه ځان خلاصول غواړي. د چاچ بچي او ورور ورک دی هغه ته 500 لک روپۍ ورکا او خاموش کړه چې دا ډول حکومت پر خپل نایلي پرده واچوي او د آئینی ذمہواری پر کولو څخه ځان بچ کړي.
آئینی ذمہداری اوس سه خپل آپ کو بچای.
د نوموړي په خبره چې د لادرکه کسان او خپلوان ته 500 لک روپۍ ورکول نه وایي د حکومت ښکارا ناکامي ده، بلکې د پیسو د خستونکو عزت نفس مجروح کول هم دی. امان الله کنرانی زیاته کړه چې د دې عمل څخه به یو ځل بیا د درغلۍ لار خلاص شي، ځکه چې دا امکان زیات دی چې د دې لارې حکومت د خپلو کسانو مرسته کول غواړي. بل پلو ته د لادرکه بلوچستانو د خپلوان د اتحادیې لخوا د حکومت د پریکړه په سختو ټکو سره رد شوې ده. په کوټ کې د مشالډو سره په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قادر بلوچ وویل چې دوی 500,000 روپۍ نه بلکې خپل ورک شوي کسان غواړي.
د دوی خپل سړیان غواړي، د دوی خپل لخت جګر غواړي، د دوی خپل بے درک خلک غواړي، دا پیسو نه غواړي. 500,000 روپۍ ورکړي هم دوی نه قبولي. اول خو تا نه منې کې موږ پورته نه دی کړی دی، اوس بیا ته منې کې موږ د دوی ایواز کې پیسې ورکو. مطلب دا دې کې ته ومنلې کې زیدا پورته کړی دی.
د دوی نه ورته چې د پاکستان مرکزی حکومت د اگست په 2 نیټه اعلان کړی و چې د لادرک کسانو د خپلوانو د کورنۍ سره پر سړی سر 500,000 روپۍ مرسته کوي. وفاقي وزیر قانون نذیر تارڼ و خبریالانو ته ویلي وو چې وفاقي حکومت په ملک کې د زرو لادرک کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 500,000 روپۍ د مرستې ورکولو پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره چې دا پیسې به د هغه چا و کورنۍ ته ورکول کیږي چې د کورنۍ غړی د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې ورک دی.
تاسو مشال لري ته وګي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومت د اقتصاد بهتره لپاره خپل کړي وادي پوره کړي. هغه په مردان کې یو جلسې ته دا خبره کوله. عظمت علی شاه په راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی د اگست په 10 مردان کې د کسان کنونشن په نوم د یوې غونډې تابعیا کړې و چې پکې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، کروندګرو او د کروندګرو اتحادیو ګډون وکړو. دا غونډې مقصد په ملک کې کروندګرو ته په ورپی خستونزو باندې حکومت خبرول وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې ملک د امنیت او معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه چې د ملک وزیر اعظم او د فوز مشر چنتا د ملک معاشي ستونزې هوارول لپاره تللی خو ناکامه واپس شو.
بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لارل چنتا او ظاهر خبره ده د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شو نو سرمایہ دار دنیا را مخ کر دی پاکستان پلارے دی چند دی تجارت لارا نیولو دی پار اقدامات اکڑل او نن تاس گورے چی دی ملک اقتصاد پزمک پروت تا زمان اویا فیصد معیشت دار و مدار و انحصار اغا پا زراعت باندے دا او ما تا پخپل چینیانو ویلی دی چی منگ دی پاکستان پا ہر شعبہ کے سرمایہ کاری کول غواڑو د پاکستان مرسته کول غواړو او زمونږ ټورونه غټه ترجیح هغه د زراعت صوبه ده.
غونډه کې شریک د کروندګرو اتحادیو مشران وویل چې صوبه کې کروندګرو ته د ګراني سره برېښنا د وایانو بشمول د نهري نظام ستونزې دي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاه روغانی وویل چې باید صوبایي حکومت په صوبه کې کروندګرو ته ارزان تخمونه او سره ورکړي.
دا غیدا پارا د حکومت د طرف نه داسې انتظامات نشتا، کولډ سٹوریج نشتا چې هغه شزونه پاغي کې محفوظ کی او پټم باندې دا غیدا د ذمہ دار هم هغه خپل اغله معاوضه ملاوي کی او په دې علاقه کې چې کم خلک دي اغله هم پټم باندې هغه شی ملاوي کی. نو خدای ته وګوره دې سټیج دې مشرانو ته زی ریکوست کوم چې دا هغه خلکو د پاره आवाज وکي چې کم از کم زمیدار تا د خپل فصل صحیح قیمت ملاویږي. اج هر یو فصلی چې وړو کپنه هم انکرج کې چې تاسو مالونه په لوکل ستبانه هم خلکلی او تاسو ته ریټ ملاوی. کومګه په نیرونو باندې خبرې کو، کومګه د زمیدارو په سرو باندې خبرې کو. اوس د غنمو سیزن را روان دی، مونږ دا وایو چې کله د غنمو ټایم راشي زمونږ د مارکیټ نه اول خو سره روکه شي او که سره یم هغه بیا موږ له پبلیک پانی ملاویږي. هغه که د سره په شکل کې دي، که دا بیانې په شکل کې دي، که داسې نورې ډېرې مسلې دي د مارکیټ په شکل کې دي چې هغه مسلې زموږ زمیندار ته په خپل دهلیز باندې هغه حل کیږي.
دروان کال د مې په 10 د ملک کروندګرو پس له هغه احتجاجونه پیل کړل چې حکومت غنمو نه اغستو پریکړه وکړه. دا کروندګرو په وینا چې په کال 2023 کې په ملک کې غنم موجود وو خو بیا هم حکومت ته بهر هیوادونو څخه تر 3 میلیونو میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړل چې لکه بلې په بازار کې د دوی د غنمو بای راپریوتی. مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې کروندګرو ته د خپل فصلونو پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم
سخ کال مولا فصل نو چت کڑے او لبہر ہے ودنو غنم درآمد کر شو او دمنا غنم رو وقت شو چدلتا د کروند گرو خپل غنم حویتا پکور پاتې شو او خرص نہ شو. پاکستان سره د مخکنه د غنم ذخیره موجوده و او بیا هم له بهره غیر معیاري او خراب غنم راغوخته شوی دی. که د کروندګرو غنم نه اخستی کیږي نو راتلونکي کال کې به هغوی غنم نه کری.
اگر اس کا غندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال غندم کیوں کاشت کرے گا.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کروندګرو د تورونو د پلټنو لپاره کمیټي جوړ کړې و. د نېشنل فوډ انسیکیورټي ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان ته هر کال 1.5 میلیون میټریک ټن د غنمو ضرورت وي، په کوم کې چې زیاتره غنم د ملک له کروندګرو اغستی کیږي. د ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال په ملک کې په 2 کروڑ او 8.3 لک ایکړ ځمکې باندې کر شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال راډیو.